The Washington DC na da Voice of America Jiwa Radio de
Assalamu Alaikum da VOA Jiwa Radio de ro qadar mano awridun ko sahar mo pa khair nan juma da mesh pagama aw da gwi miashtesh pa da samani ta da د ډیوري جو د سهارنۍ خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبری ریپورتونه او مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان نوی حکومت ویلي داسې یو آزاد کمیشن جوړوي چې د عمران خان د هغې دعوې سپیناوی وکړي کوم چې وایي د بهرني سازش په نتیجه کې له واکه ګوښه کړی شو. عمران خان په تازه وینا کې مخالفین په دې تورنه کړي چې د ده د کردار قتلولو ته یې کمپنۍ کرایه کړې دي. په افغانستان کې پراخ سیلابونه راغلي او د سر و مال درانه زیانونه یې اړولې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم افغانستان ته د نړیوالو مرستو غږ پورته کړی دی. او د اوکراین د جګړې روسي حالات په ماریوپول کې روسانو د خپل وادي خلاف د سټیلو په محاصره کړې شوې کارخانه بیا حمله کړې دي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیره مریم اورنګزیب وایي حکومت یې فیصله کړې چې د عمران خان له اړخه لګول شوي د بهرني سازش د تورونو د سپیناوي د پاره یو آزاد کمیشن وټاکل شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان داوه کوي چې حکومت یې د یو بهرني سازش په نتیجه کې ختم کړی شوی دی، مګر د پاکستان اوسنۍ حکومت، نور سیاسي ګوندونه او د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې دا داوی بې بنیاده ګرځولې دي. مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جوړ شوی کمیشن به انصاف وکړي او دا فیصله به روښانه کول وی چې د بهرني سازش نریټیو پول یو ډرامه ده او تر شای اصل کې عمران خان ولاړ دی. بل پرود د پی ټی آی چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې مخالفین یې داسې کمپنۍ کرایه کړي چې د هغه د کردار د قتلولو لپاره مواد برابروي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران ذمہوار پخوانی حکومت ګرځولې او ویلې دي چې پخوانی حکومت آی ایم ایف سره لوزنامو کې سخت شرطونه منلي او دغه لوزنامو بار اوسنۍ حکومت څغمي. هغه وایي پر پټرول او ډیزل د اسانچاو په صورت کې حکومت 13 میاشت 102 ارب روپۍ لږی ورکړې وي. د خزانه وزیر وایي د پټرولو د نرخونو پر ځای د ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټکس به هم نه زیاتوي هر څومره چې ممکنه و. حکومت به ولس آسانچای ورکوي. بل پلو ته د تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وزیر حماد ازهر د مفتاح اسماعیل د بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. هغه وایي اقتصاد یوازې په بیانونو نه چلیږي، کچېری حکومت پر معاملو قابو نشي موندلی نو د واکمنۍ کولو پر ځای دي سمدستي ټاکنې وکړي. دا ویې دی ودا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي چې د طالبانو د حکومت په وینا تر اوسه نه وشتنه پکې مړه شوي دي او سلګونه کورونه نړیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم له نړیوالو غوښتنې چې افغانانو سره په دې بدو حالاتو کې بیړنۍ مرستې وکړي. د طالبانو په حکومت کې قدرتۍ آفتونو ته د رسیدو وزارت وایي د می میاشتې له دویمې نیټې تر ګڼو بارانونو وروسته په پیل شویو سیلابونو تر اوسه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. د رایټرز خبري ایجنسۍ د رپورټ تر مخه سیلابونو په شمال ویدیځو ولایتونو بادغیس او فاریاب او په شمالي ولایت بغلان کې ډیر زورور وو او زیات خلک زیانمن کړي دي. خوایي په بدخشان، هرات، هلمند، کندهار، جوزجان، تخار، میدان وردک، کندوز او پروان کې هم کورونه نړولې دي. په اوکرين کې که څه هم يرغلګرو روسي ځواکونو په ماریوپول ښار کې د دزبندۍ وعده کړې و، مګر د زیارت یا پنځمه پورز د سټیل په هغه کارخانه کې چې محاصره ده او د ننني اوکرایني عسكر او عام خلک گیر پات دي یو ځل بیا سخت جګړه ونخته. روسي عسكر د ماریوپول په ټول خار باندې واکمن دي. بغیر د همدې سټیل یا د پولادو په کارخانه چې هغه یو کلک محاصره کړی ده، په روسي ورځو کې شاوخوا سلطنه عام کسان د دې کارخانه نه بهر رايسل شوی او امن ځایونو ته لیکدول شوی دي. روسي صدر ولادیمیر پوتین د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت سره په ټلیفوني خبرو کې وعده کړې و چې کارخانه کې د ګیرپاته شو یو کسانو دروتلو د پاره به د خالیه شنبه ورځې پوري روس پاوز روزانه خپل حمله بند ساتي. د امریکای د خبرونو ویب پاڼه پولیټیکو د سپریم کورټ د دې مجوزه فیصلې مسوده د وخت مخې افشا کړې ده چې عدالت به د کال 1903 هغه قانون ختم کړي چې ابورشن یا د حمل ختمول قانوني عمل ټاکلې دي. دا چې یو میرمن د حمل ځای کولو حق ولري او کنه په امریکا کې حساسه موضوع ګڼل کیږي او د وی وی د رپورت تر مخه د پولیټیکو دغه خبر لکه چې د بم چاودنه به د سپریم کورټ مشر جج جان رابرټس د مجوزه فیصله د افشا کیدو غندنه کړي او په دې لړ کې د تحقیقاتو امر کړي چې معلومه کړي عدالتي دستاویز چا افشا کړي دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیکریټری یا وزیر انټونی بلنکن د کورونا وایرس د ټیسټ نتیجه د شروع یا چهارشنبه پورز مثبت راخطري او هغه په دې ناروغي اخته شوی دی ځکه چې وایي د دې ناروغي نرم نه کی په بدن کې لیدل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس چې هر ورځ له انټونی بلنکن سره ویني رسنۍ ته وویل چې د دې ټیسټ منفي راغلی دی. نت پرایس وایي د چین په اړه د ادارې د پالیسۍ هغه وینا چې تمه کیده انټونی بلنکن بایې د اپریل په 15 ورکړي بل وخته ځندول شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاغلی بلنکن له کورونا د ژغورنې ویکسین په بشپړ توګه لګولې وو او وروستۍ زورور دوز یې هم اخیسته وو. وایي د نهه یاسې شنبه پورز یې هم ټیسټ کړی وو خو منفي راغلی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اورئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. فواد لامی يم او اوس به تاسو سره د دې ساعت اهم تفصيلي ریپورتونه شریک کړم. اول هم د پاکستان حالات. د پاکستان نوی حکومت ویلي داسې یو آزاد کمیشن جوړوي چې د عمران خان د هغې داوی سپیناوی وکړي کوم چې وایي د بهرني سازش په نتیجه کې لواکه ګوخه کړی شو. عمران خان په تازه وینا کې مخالفین په دې تور نه کړی چې د کردار قتلولو ته غني کمپنۍ کرایه کړی دی. په دې اړه نو تفصیل تاسو ته د ډیوه خبريال الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان دا وکړی چې د مخالفینو د داسې کمپنیانو خدمات ترلاسه کړي کوم چې د کردار کوشي لپاره مواد تیاروي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي چې پخوا د پخوانی خزي جمایما ګولډسمیت هم په نخښه کړی شوی و او په هغه تور لګول شوی و چې هغه د يهودي لابي برخه ده. د نوموړي وینا وه چې د جمایما پر ضد د ګرانو بایو ټایلونو جیلي مقدمه جوړ کړی شوی وي. عمران خان اویل
عید کے بعد اب عید ختم ہو گئی، اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پوری مٹیریل بنا رہے ہیں.
جی وڑو کے اختر ختم شو او اس دوی زما کردار کوشی لپارا پورا تیاری نیولی او دے لڑکے دوی مواد تیار ولو لپارا دا کمپنیانو خدمات تر لاسا کڑی. بلورتا دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان گن تحریک انصاف دش پگمنا شلم مئی پورے دا حکومت پر ضد د خپل جلسو شیڈول خپور کڑے او خپل پیغام کی یاد گن ویلی کہ دش پگم نہ شلم مئی پورے په گرد هیواد کې پر لپسه جلسی کیږي او د هغه وروسته بدوی د پاکستان ریښتونی ازادۍ لپاره د اسلام آباد په لور لاریون اوباسي. د لړکی پاکستان تحریک انصاف په لړومبۍ جلسه نن د جمعې په ورځ میاوالی کې کوي کوم چې د عمران خان پلارنۍ سیمه ده. په عین حال کې مسلم لیگ نون هم د نن شپږمې مینه ولسی غونډې پیلوي او د لړکی بدوی خپل لړومبۍ جلسه د پنجاب خارګوټي اټک کې کوي. د جلسې ته به د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز وینا کوي. د مسلم لیگ نون یو غړي او وفاقي وزیر جاوید لطیف ویلي چې د دوی د جلسو بنیادی مقصد ولس د حقیقت نه خبرول دي او د دروغو د سازشي خط بیانیې چې پی ټی آی د خپل حکومت نسکورولو په اړه جوړ کړی ده نو دوی به ولس هم د دې نه خبروي چې د پی ټی آی حکومت د بارانی سازش د لارې نه بلکې د خپلو ناکامه اقتصادي او سیاسي تګلارو له وجې د عدم اعتماد د لارې ختم کړی شوی دی. جاوید لطیف ویلي چې د حکومت پوست کامی سلامتیا کمیټه کمیټۍ او امریکې د تردید نرستو پی ټی آی په کوم دریس سره د سازشي خط بیانیا مخ په وړاندې بوتل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی لخوا د غیر ملکی سازش د تور د پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه ردول او د حواله سره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه د حقیقت نسترګې پټول دي. جاوید لطیف زیاته کړه چې د بارانی سازش خط پلټنې د هیواد اعلی استخباراتي ادارو لخوا کېدل وروسته د قومي سلامتیا کمیټۍ د سازشي خط تور رد کړی و. نو که اوس دا عدالتي کمیشن جوړ هم شي نو عدالت به د دې د پلټنو امر چا ته ورکوي؟ الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په پاکستان کې د اقتصادي بحران زموار په خوانې حکومت ګرځولې او ویلي دي چې د آی ایم ایف سره کېدونکو لوزنامو بار اوسنی حکومت پر غاړه باندې راغلی دی. بل پلو د تحریک انصاف ګوند یو رهنما حماد اظهر د مفتاح اسماعیل د بیان پاک سلامل کې ویلي چې حکومت د خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. اقتصاد پوهان وایي چې اصل مسله تجارتي خساره ده چې د پاره به یې حکومت ته پراخ اقتصادي اصلاحات کول پکار وي. رابعه پیر له نورو جزئیاتو سره.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران سره مواره پخوانی حکومت ګرځولې او ویلي پخوانی حکومت د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف سره لوزنامې کې سخت شرطونه منلي او د دغه لوزنامو بار اوسنۍ حکومت زغمي.
اور اگر پرائز میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپیہ ہے.
پر پټرولو او ډیزلو د اسانتیا او پسورت کې حکومت روانه میشت یو سل په عربه د ځان اور کړی. د زیاته کړه پټرولو نرخونه پر ځای ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټیکس به هم نه زیاتوي. په کراچي کې د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل عمران خان هیواد په قرضو کې ګیر کړی. ګیس بجلی په هر څانګه کې د پر حکومت قرضې اچول سوي دي. آی ایم ایف سره پټرولو نرخونه زیاتولو سمونی سوي چې تر مخه د پټرولو نرخ باید 215 روپی وای. بل پلوته د تحریک انصاف مشر حماد زر د مفتاح اسماعیل د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامي پټولو د پاره پلمی لټی. اقتصادي اوازی په بیانونو نه چلی کچری پر معاملو کابو نسی مندلی نو د حکومت کولو پر ځای دی سمدستی ټاکنو اعلان وکړی سی. د تحریک انصاف مشر فواد چودھری هم خپل ټویټ کې پر حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي هیواد کې د گرانی شرح د درې کلو لوړی کچتا رسیدلې. اقتصاد پوه حفیظ پاشا وایي پاکستان دا وخت سخت اقتصادي حالات سره مخ دی.
جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے تجارتی خسارے کا جو کہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے پہلے 9 مہینے میں اور خطرہ یہ ہے کہ 16 سے 17 ارب ڈالر ہو سکتا ہے.
اصل مسئلہ دا تجارتی خسارے دا چی مالی کال پا لمڑی نہ میشتو کی تر 14 ارب روپو پوری رسیدلے دا او ویرا لری چی پا راتلن کی وقت کی با تر 14 بلین ڈالر تا ورسیم. دا دی سرا د شاوخوا 12 ارب ڈالر د قرضو واپسی هم کول دي. د غرنګا حکومت شاوخوا 10 ارب ڈالر ته اړتیا لري. دوی زیاته کړي پر دغه اقتصادي بحران کابو مندلو د پاره حکومت باید بجټ زر تر زر اعلان کړي، یو جامع اقتصادي پیکیج راوړل سي او پیسې لرونکو خلکو ته ورکړل سي، ګڼ شمېر اسانتیاوې واخیستل سي او غیر ضروري وارداتو باندې بندیزونه ولګول سي. نو د دې سره حالات ښه کېدای سي. فلاړه د پاکستان د لپاره کال 2019 کې د 6 بلین ډالر پور منظور کړی سوی وو. خو د عمران خان د حکومت د بدلېدو په محل د آی ایم ایف دغه پور پاکستان د لپاره ودرول سوی وو او د اوسنی حکومت د خزانه د وزیر مفتاح اسماعیل په مشرۍ کې تیرو ورځو کې د آی ایم ایف سره کېدونکو خبرو کې د 2 بلین ډالر نور پور منظور کړی سوی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو لکبل خلکو ته درانه مالی او ځانی تاوانونه رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت وینا ده چې تر اوسه په دې سیلابونو کې یو کم 10 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه پکې ننیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغانانو سره پدی بدو حالاتو کی بیڑنی مرستی وکړي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کې
د مای میاشتې له دوی مینیټې راهیسې تر ګڼو بارانونو وروسته په پیل شویو سیلابونو کې تر اوسه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. د رایټرز خبري ایجنسی د رپورټ لمخې سیلابونه په لویدیځو ولایتونو بادغیس او فاریاب او په شمالي ولایت بغلان کې ډیر زورور وو او زیات خلک یې زیانمن کړي دي. خو وايي په بدخشان، هرات، هلمند، کندهار، جوزجان، تخار، میدان وردګ، کندوز او پروان کې هم کورونه نړولې دي. د طالبانو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستيال مولوی شرف الدین مسلم وايي د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړي او تر اوسه د ټولو تاوانونو اندازه نه ده معلومه، خو وايي اغیزمنو سیمو ته د خپل حکومت له توان سره سم مرستې ورپیل کړي دي.
هغه ساحو کې مو وسم سروې او چمونه لیږلې دي چې پورا سروې وکړي او پورا ارقام ترلاسه کړي. نور چمونه مو بیا لیږلې دي چې هغه کم چې شهدا او کورنۍ ده د هغو ورسو ته نقد پیسې یو اندازه چې موږ په واسه هغه ورسره شریک کړي وایي کې او نور چې کم کورونه تخریب شوي متضرر شوي دي د ځای څخه انتقال شوي نور ساحو ته هغو ته مواد غذایي او غیر غذایي او خیمه او البسه ظروف دور ورسوي.
د طالبانو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې د وزارت د اطلاعاتو د څانګې مشر حاسب الله شیخانی رایټرز ته ویلي د سیلابونو او طوفانونو له کبله تر اوسه 22 تنه مړه شوي او 30 ټپیان شوي دي. خو د دې وزارت یو بل چارواکي غلام غوث ناصری د ازادي ریډیو ته ویلي چې د کورونو د نړیدو او په نورو پیښو کې د مړو شمیر 9 تر رسیدلی دی. حسیب الله شیخانی وایي په دغو سیلابونو کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 2000 نور کورونه زیانمن شوي دي. د شیخانی په وینا 340 پکې مړه شوي او شاوخوا 3000 اکړه د کرنې ځمکې ته تاوان رسیدلی دی. د طالبانو حکومت وایي د سره صلیب یا ریډ کراس نړیواله مرستندوی اداره ورسره د سیلاب ځپلو لپاره مرسته کوي، خو وایي له نورو نړیوالو ادارو هم د مرستو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د خلکو پر مړینه او د کورونو پر ویجاړۍ خفګان ښکاره کړی. د وزیر اعظم د دفتر په رسمي ټویټر پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې شهباز شریف ویلي چې پاکستان به په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره خپل مرسته ونه سپموي. شهباز شریف پر نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې له مخکې څخه غزمنو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي او د اسلامي همکارۍ سازمان باندې هم غږ کړی چې د افغانستان لپاره ځانګړي سوي فند لپاره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي. په افغانستان کې د سیلابونو او طوفانونو په داس وخت کې راغلي چې د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون خلک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ او بیکورۍ له کبله له شدید لوږې سره مخ دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 28 ولایتونو کې باران اوري او اټکل کوي چې سیلابونه به راشي. د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي له پیل سره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ګڼو بارانونو له کبله سیلابونه راځي او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړوي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
دا وی وی دیو بتا د امریکای د سپریم کورټ نه افشا شوی یو دستاویز خی چې عدالت غواړي د 50 کال پخوا یو قانون چې رو وی وید نومیږي ختم کړي او دې سره به په امریکا کې د حمل ځای کولو باندې بندیز ولګيږي. په دې موضوع د کیترین جپسن رپورت بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په امریکا کې یو ځل بیا د اسقاط حمل په قانون تاوده باسونه پیل شوې دي. کم خلک چې د دغه قانون په حق کې دي، پاغې کې یو سېنټر الیزابت وارن هم ده.
زه په دې لحد زیات خفایم او قهریم. د یو تندرو سپریم کورټ 15 ججان دا غړي چې دوی د دې هواد په میلیونونو خزو باندې خپل فیصله ورته پلی شي. دوی غړي چې موږ د خپل ژوند لپاره کومې فیصله کړي وي هغه غلطي دي.
خو د دې قانون مخالفین بل نظر لري. کریستین د حمل د قانون خلاف ده.
This means everything to us.
داس موږ لپاره یو لوی خبره ده. موږ د دې لپاره ډیره مبارزه کړې ده. موږ داسې ډیر مړی لیدلې دي. موږ د حمل ځای شوی ویرونکې جسدونه لیدلې دي.
دیموکراتان د سپریم کورټ په دغه ممکنه بدلون نیوکه کوي او وايي که سپریم کورټ د رو وی وید قانون ختم کړي چې نږدې 50 کال وړاندې په امریکا کې د حمل ځای کول قانوني ګرځولي وو، نو دا په امریکا کې د خزو په ژوند بد اثر غورځوي. دا د امریکا مرستیال صدر کمالا هریس ته
په امریکا کې د خصو په حقونو بریټ شوی ک عدالت د رو وی وید فیصله بدل کړه نو دا به په ازادۍ بریټ وی د خپل فیصله ازادي چې د ټولو امریکایانو بنیادی حق دی.
په داسې حال چې په سېنات کې دیموکراتانو ته د کمالا هریس په ووټ معمولی برتری تر لاسره په سېنات کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر ویلي ک هرڅ کېږي خو په دې به په راتلونکو اونۍ کې رائے اچوي.
Every American
هر امریکایي با خپل وګوري چې کوم سېنټر په کوم طرف ته په نومبر کې کېدونکو انتخابات با سخت نتیجې ولري ځکه چې سل ملیون خزبا د سپریم کورټ د بوګنون کې فیصله مقابله د وټ ته لارې کوي.
د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به دراتلونکو انتخاباتو مرکزی اجنډا وي. په امریکا کې نږدې 45% خلک د اسقاط حمل قانون په حق کې دي. په امریکا کې سخت دریځ ډلې د کلونو راهسه د رو وی وډ قانون ختمولو پسې لګیدلې وو او ډېرو پکې په دې خبره د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم کړی وو چې په سپریم کورټ کې د حمل د قانون مخالف ججان ټاکلی وو. جان ټیون د ریپابلیکن ګوند سېنټر دی.
The fight to defend life
د ژوند بچکول زمون لوی مرام دی. دا زمون د انصاف او بشري حقوقو د خوندي ساتلو یو تګلار ده او د معصوم او کمزوري د ژوند ساتلو یو تمنا. زه په دې د هغه ټولو امریکایانو مننه کوم چې د کمزوري او معصوم ژوند بچکولو د پاره کار وکړي.
خو په سېنات کې د کمشمیره د مشر مچ مکانل خبرداري ورکړې ججانو لا تر اوسه خپل فیصله نه دا ورولې او په کار نه ده چې د مسوده په برابر سره کېدل سره په دغه قانوني فیصله ساسر پریوزي.
عدالت دې د خراب او قائد الاخوا راپورته شوی شور ته پام نه کوي او په ازادۍ سره دې خپل کار وکړي. هغه دې په حقایقو د قانون لار خپل کړي.
تمه ده د امریکا سپریم کورټ به په راتلونکو څو وختو کې خپل فیصله واوروي چې ورسره به په سمدستي توګه په ديار لسو ریاستونو کې حمل ضایع کول بند شي او ډیر ضرب اور پسې په نور لسو نور ریاستونو کې هم د حمل ضایع کول قانوني جرم وګرځي.
اوکران کې د روسي پوزونو لخوا د جنگي جرمونو شواهد راغونډولو او د ټکنالوژي د لارې د ثبوتونو د چړنو لړۍ په چټکیا سره روانه ده. بلخوا د اوکران چارواکو ویلي د روس لخوا په ماریوپول کې د دزبندۍ باوجود بریدونه روان دي. نور تفصیل د وی او ای دی همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اوکرين کې چارواکو ویلي چې روس ماریوپول کې د دزبندۍ خپل وعده نه پوره کوي او بغیر د صدامي د ماریوپول په ساحلي سیمه کې د ایزوستال د سټیل فیکټرو مرکز باندې شیلینګ کوي. سی ان ان واي د اوکرين ماریوپول د ایزوستال دغه مرکز په نړۍ کې د سټیلو غټ پلانټ دی چې هر کال پکې 7 میلیون سټیل تیاریږي. چارواکي وایي دغه پلانټ شاوخوا سیمه کې نږدې 1,000 کارکونکي او د دوی خاندانونه موجود وو. د اوکرين چارواکي وایي چې په ختیځ سیمو لوهانسک او دونسک کې هم د روس بریدونه دوام لري خو زیاتوي روسي پوځونو ته څه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې د روس په ضد د جنگي جرمونو شواهد راټولولو لړۍ هم چټک شوې ده. دا وخت د اوکرين په بیلابلو سیمو کې تر 500,000 پورې اوکرایني پولیس چارواکي د روس د يرغل او د جنگي جرمونو په اړه ثبوتونه راغونډوي.
د پوز د قانون لاندې نږدې 20,000 د جرمونو مقدمه درج کړل شوې دي او تر اوسه پورې د روسي پوز لخوا د اوکرين په خاوره تر 9,000 پورې د جرمونو پیښې شوې دي.
د یورپ امنیتی او همکارۍ تنظیم چارواکي هم په اوکرين کې د شو جرمونو په اړه لوي شمیرا ثبوتونه راغونډ کړي دي.
د وژنو پیښې شوې دي. د تشدد بشمیره واقعیت رامنځته شوی. د خزو سره د زیاتو پیښې شوې. هلته حالات دومره خطرناک و چې دې کار ته پرې نه خودل خو دوی ته څه ضرورت نه و ځکه چې ورسره د ډیجیټل یو پراخه ریکارډ موجود دی.
د برتانی یو خیراتی اداره چې د نسل وجنی یا جنگي جرمونو په اړه د آی ویټنس ټو اټراسټیز په نامه یو ډیجیټل اپلیکیشن جوړ کړی وای چې د اوکرين د جنگي جرمونو په اړه هم په شواهدو راغونډولو کار کوي.
دوی لومړی ګوري چې د غویډیو لکم ځای راغله او کله اخیستې شوې ده. دا هم باورې کوي چې دا یو کارا ویډیو ده او اډیټینګ پکې نه دی شوی او رښتینولي شته. د عمر په اړه یې هم معلومات اخلو او دا چې ګنې د بل چا رسایي خو به ورته نوي شوی.
د جرمونو د نړیوال عدالت وکیل کریم خان وایس اف امریکا ته ویلي ټیکنالوژي د زوړ وخت د فرانزیک پلټنو زین دی اخستی خو د انساني یاداش طاقت یې زیات کړی دی.
تاسو تصور کولای شئ چې د وخت تیرېدو سره یو گواه د ستنې سره مخ کې دی شي او د دې سره یې یادونه په قدرتۍ توګه بدلیدل شي. کچېره د فرانزیک ثبوتونه په سمه طریقه راټول کړل شي نو د یو ځل غور سره د دې جوګه کې دی شي چې باور پرې وکړي شي.
د هند او فرانس حکومتونو د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین د روان شخړې د ژر تر ژره ختمولو غوښتنه کړې او د فرانس صدر د اوکراین سره د 2 ارب ډالرو مرستو اعلان کړې. د شورو چهارشنبه په ورځ یورپی یونین ویلي د روس په تیلو د نو بندیزونو پلان لري. امریکا هم ویلي روانه اونۍ د وو مالدارو هیوادونو سره د روس په ضد سلا مشورې کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی تاسو د وی او ای دی وا سهرنې خبری خبرونه اوري او اوس ورسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي.
ال سالوادور تر اوسنو وختونو پورې د غیر قانونه ډلو لخوا د راپورته کیدونکو شر فساد د پاره مشهورو. کال 2015 په ال سالوادور کې د ټولو نزيات خونړی کالو. دغه کال کې 100,000 کسانو کې 115 کسان د غیر قانونه ډلو په شر فساد کې قتل کړي شوی وو. دینه پښتنو شپږو کالو کې دا شمیر پر راکمه دوشو او پر روان کال 2022 کې دا شمیر ټولو نه لاندې ستی ته راپریوته دی. خو په مارچ کې هر څه بدل شو. د مارچ د 15 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې دری ورځو کې 80 عام کسان قتل شوی دي. د ال سالوادور صدر نایب بکلی د دې قتل مقاتلي سبب په لارو کوڅو کې د غیر قانون ډلو کار روايه خودري دي. دغه ډلې خلکونه د قلنګونو ټولولو په وخت د خلکو ویني توي. او 20 مارچ د اتوار ورځ خو با وجود د اتوار د ورځې صدر بکلی د قانون سازي اسمبلی اجلاس راوبللو او په ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړو. فوجانو په ځینو سیمو کې په سړکونو ناکیو لګولي او د اپریل د 14 تاریخ پورې 10,000 نرخزي او ماشومان غیر قانون ډلو سره د تعلق لرلو په شک کې ونیول. هنګامي حالاتو کې حکومت ته د زینو آئینی حقونو د ماتل کولو اختیار حاصل وی چې پکې د مقدمې د شروع کېدو نه وړاندې د چا د بندیوانې د میاد وګدولو او د سم دستي د صفایې د وکیل کولو او د خلکو خپلو کې دراغونډې دوه حقونو ماتل کېدل هم شامل دي. تقریبا یو هفته پس یعنی د اپریل په 15 تاریخ د ال سالوادور قانون سازي اسمبلی په غیر واضحه الفاظو کې یو قانون منظور کړي ترمخې د پریس په ازاده سخت قدغن ولګولې شو او د غیر قانونه ډلو لخوا د جاری کړې شوو پیغامونو په خورولو لسونه تر 15 کالو پورې د قید سزا مقرر کړې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د امریکای حکومت سره په ال سالوادور کې په جاری شر فساد او د اپریل په 15 تاریخ د قامی اسمبلی لخوا د فوجداري د ترمیمی قانون په نفاذ فکر مل دی. دا قانون به ذات خود په میډیا د قدغن لګولو په سیر دی ځکه چې د دې ترمخې د بډو رشوتونو او د عوامي دلچسپۍ د نورو معاملو په حق له د خبرولو په خورولو بندیز لګولې شوې دی. دین علاوه د دې قانون په ذریعه د ال سالوادور په حکومت د اعتراض کوونکو خلی بند کړی شوې دي. صحافیان باید چې خپل صحافتي فرایض خپه ازادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې دړکو یا د ناجایزه بندیوانې ادا کولې شي. خاغری بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکا د غیر قانونه فسادي ډلو د مخنیوي لپاره د ال سالوادور د حکومت د کوششونو مرسته کوي. امریکای د کال 2008 نه د ال سالوادور حکومت سره د غیر قانونه فسادي ډلو د تابعیا کولو او د عامو خلکو د تحفظ د بندوبسونو د خکولو لپاره 411 ملیون ډالر امداد کړی دی. امریکا ال سالوادور تکلیف وینا کوي چې د غیر قانونه شری ډلو د مخنیوي سره سره دی د اولسی آزادو تحفظ هم یقیني کی چې پکې د پریس او د تقریر آزادای هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خپرونه چې تاسو ته